اسلامی حداقل 145 تن را در داخل و اطراف کوبانی کشتن. این شهر در شمال غرب حسکه موقعیت دارد. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه زیر آسمان کبوت را به میزبانی عصمت ساروان و امید مرزبان از رادیو آزادی دنبال کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. نن هم په دې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې لومړي ساعت کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و، په افغانستان کې د مخدرو موادو په وضعیت باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د بې ساري کرل شویو کوکنارو حاصل به په هیروینو واوړي او په هغو هیوادونو کې به چې دا مواد ورته په قاچاق وړل کیږي د انسانانو مړینې زیاتې کړي. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د کالنی راپور پر اساس تیر کال په افغانستان کې دومره کوکنار کرل شوي و چې له 1998 میلادي کال را په دې خوا هیڅکله دومره زیات نه و کرل شوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې پنځه اتیا تریاک او په سلو کې واو یا هیروین تولیدوي. د دې راپور یوې لیکوالې انجیلا می په وینا په د مخدرو موادو په وجه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په چیرې بیا په هغو هیوادونو کې چې دغو موادو ته تقاضا مخ په زیاتېدو ده د مړینو شمېر زیات شوی دی. په افغانستان کې به هم په دې خپرونه کې البته له خپلو میلمنو واورو چې د مخدرو موادو په چیرې بیا د هیروینو په وجه د مړینو شمېر څومره زیات شوی دی.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت، دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. در این روز محمد هاشم وحدتیار، سخنگوی دارای مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد، به رادیو آزادی گفت که در سال 2014 حدود 224 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده که این رقم کاملا بی سابقه است.
سال 2014 سال بود که در افغانستان 224 هزار هکتار زمین دریافت شده و این پیمانه هیچ وقت در افغانستان کشت نشده بود، چون در سال 2013 مقدار کشت تریاک در افغانستان 209 هزار هکتار بود و در سال 2012 193 هزار هکتار بود و در سال قبلش 153 هزار هکتار بود. بعد از 2-3 سال گذشته وضع مواد مخدر متاسفانه که افزایش یافته، هم در کشتش و هم در تولیدش.
همچنان بیش از 6000 تن مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان تولید شده. حالا این سوال مطرح می شود که این همه پولی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر مصرف شد به کجا رفت؟ چرا این همه تلاش ها و زحمات ملی و بین المللی در این خصوص نتیجه معکوس دادند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 با شما و مهمان های برنامه در میان میگذاریم. شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت تا لحظات بعد که از طریق تلفن شما هم با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با شماره 818 نظر و پیام و گفتنی و سوالتان را اس ام اس بکنین، به ما میرسه و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتارین در این باره ابراز نظر بکنین. اما برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. در ساعت 2 در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان بحث میکنیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و هم دیگر زدایی سیاسی به دهه‌ها برمیگردد. اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ در همین مورد بحث خواهیم کرد، البته ساعت 4 الی 5.
بله، او دا هم ورته وای چې په د دوهم خبرونه کې چې زما همکار امید مرزبان ورته اشاره وکړه، یعنی د افغانستان او پاکستان په اډیکو او دغه راست د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستلو کې او یا د سولې په خبرو کې د پاکستان په نقش باندې هم خبرې کوو. په دې بحث کې به د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک هم درس د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارو چارواکی مولوی قلم مدین او د ولسی جرګې یو غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی مشمل مانوی خو د دې صد د خبرونې میلمانه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار شاغلی زبیح الله دائم د مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او د مخدره موادو ضد وزارت پخوانی ویاند سید اعظم او له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر عبدالله وردک زموږ د دې سات د خبرونی میلمانه دی او تاسو ته هم سرلوسه بلنه درکو چې کله افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1813 شمیرې باندې موږ ته پیغام را واستوي اس ام اس را واستوي هله لرو چې اس ام اس یا پیغام لنډ وي ک پښتنه وی او یا هم نظر پروا نه کوي ستاسو نظر او پښتنه دوړه ل خپل ملبنو سره شریکو خو هله د چې انګلیسي توري په خپل پیغام کې ونه کاروي ځکه چې بیا ستاسو پیغام نه لوستل کیږي د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانه در سره یاداش کوي کې نه لري په دې باندې هم کول شي چې نظر راولي کوي او یا هم پښتني زموږ له ملبنو څخه وکړي یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی www.facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده د ټلیفون شمېرې هم یو ځل بیا درته لږ وروسته اعلانوو اوس لومړی خپلو ملمنو ته ورځو شاغلی سید اعظم او دغه راز ډاکټر صاحب عبدالله وردک د ټلیفون له لارې را سره دي لومړی که ډاکټر صاحب عبدالله وردک تاسو موږ په تیرو خبرونو کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت زیاتیدو په عواملو خبرې کړې دي د حکومت په ستراتیژیو او هڅو مهم خبرې کړې دي لیکن په دې باندې به شاید ډېرې خبرې نه وي شوې چې د دغو مخدرو موادو ډېر لوی تاوان په خپلو افغانانو ته هم متوجه دی ویل کېږي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ په مخدرو موادو د روږدو کسانو شمیر زیاتیږي تاسو په دې اړه کومه احصایه لرئ آیا له نورو منابعو څخه مو په دې اړه څه اورېدلي دي چې څومره افغانان په مخدرو موادو او خصوصا په هیروینو او تریاکو څومره روږدي دي
مننه د ازادي له رادیو له کارکوونکو نه او له تاسو نه خصوصا چې مو په اصطلاح سره په دې باره کې خپل وطنوال خبر کړی دي زه تاسو ته دا وایم چې په نشه یي توکو باندې روسي کسان چې دي دا البته ورځ په ورځ زیاتېږي او د زیاتېدو علت او عامل چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما مخکې ویلي دي چې دا کښت د نشه یي توکو دی او د دې په خوا کې چې دی بازارو او په کلو کې او په ولسونو کې د دې اسانه پیدا کېدل او خرڅلاو دی چې په اصطلاح سره تر اوسه پورې د دې په باره کې چا پوره مخنیوي نه دی نیولی په صحیح توګه باندې او یو خبره درته دا وکړم دغه سروې چې دی اعلان شوی دی چې 3.5 میلیونه تقریبا په نشه توکو باندې اوږدي کسان دي دا د ما له نظر نه دا قابل د قبول نه دی د دې لپاره دوی دا اعلان کړی دی چې دا سروې چې دی په ولسوالیو کې شوی دی او په اطرافو کې کلو کې شوی دی او بهر د ښارونو نه تا ته بهتره معلومه ده چې په 315 ولسوالۍ دي او په 315 ولسوالۍ چې دي
بله صاحب ډاکټر صاحب وردک آواز مو قطع شو خیر
به هر حال فکر میکنم تلفنشون قطع شد برمیگردیم تا لحظات بعد دوباره با دکتر سبردک تماس خواهیم گرفت همکار ما در بخش تکنیک کوشش میکنه و ما حالا جناب آقای زبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت دادیم که به استودیو بیان به استودیو رادیو زی در کابل که چشم برایشان هستیم تا حال نیامدن اما سعید اعظم کارشناس در حوزه مبارزه با مواد مخدر را از طریق تلفن با خود داریم و از اینا هم با اینا هم بحث را ادامه میدیم جناب سعید اعظم با عرض سلام و روز بخیر خوش آمدین به این برنامه سوال کلی و خیلی مهمی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اینقدر پولی که مصرف شد به کجا رفت؟
تشکر آقای مزبان سلام های خود خدمت شما جناب وردک صاحب همکاران شما و تمام شنوندگان محترمتان تقدیم میکنم ببینید در طی 12 سال گذشته در این راستا پولای انگفت مصرف شده قربانی های زیاد از طرف مقامات امنیتی افغانستان پلیس خصوصا متقبل شدن و و در این زمان یک از نظر معنوی مواد مخدر از وقتی که کشت بسیار وسیع داخل افغانستان شده یک نام بد و یک یعنی شهرت بد در دنیا از افغانستان به معرفی گذاشته است. و در این زمان می‌بینیم که در داخل افغانستان چون پول غیر قانونی از قاچاق تولید و کشت مواد مخدر به دست نه باعث زیاد جرایم شده، باعث حاکمیت فرهنگ تفنگ و به حساب جرایم بسیار زیاد شده. و در این زمان از نگاه صحی ببینیم که اکثرا همون نیروی کاری که در بساطی افغانستان باید از استفاده شود مبتلا و معتاد میشه به مواد مخدر باعث ازی شده. ولی در این زمان میبینیم که در این راستا در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بعض کارهای صورت گرفته. فرض مثال از طرف جامعه بین‌المللی و همچنان دولت افغانستان در سطح صدر و آجندا قرار گرفته، باعث یک مشکل ملی هم داشته شده، کارهای صورت گرفته، ادارات مختلف ایجاد شده تا بتانه که جلوگیری از کشت قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت بگیره. ولی در حالی از این میبینیم که بعض برنامه ها و پروگرامه هایی که از طرف دولت و جامعه و بین‌المللی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در طی 10 سال گذشته تطبیق شده نه تنها که موثر واقع شده و به هدف خود نزدیک نشده، باعث حتی مشکلات زیاد شده. فکر میکنم که وقت زیاد ضایع شده، منابع زیاد ضایع شده و در این زمان مشکل حل نشده. که من فکر میکنم که یک ناکامی بزرگ هم با جامعه بین‌المللی و خصوصا دولت افغانستان است.
جناب آقای عزم، اینه خب این موضوع که شما مطرح کردین این آمار هم نشان میده که بله تلاش شده اما نتیجه معکوس داده. اما ما سوالی بود که از نظر شما علت از چی بود؟ ناهماهنگی یا فساد یا نمیفهم امثالش؟
ببینید در قدم اول مبارزه علیه مواد مخدر تا جایی که باید یک مشکل داخل افغانستان تون داشته شوه هم دولت افغانستان ایره از نظر از این میدید که یک مشکل بین‌المللی است و جامعه بین‌المللی باید ایره حل کنه. و از جانب دیگر خود امو نماینده های جامعه بین‌المللی که در افغانستان در این راسته رهبری این بخش داشت، اونا هم ایتی وانبود می ساختن که بله این مشکل تا جای زیاد مربوط به از اوناست و اونا میخواین که ایره حل کنه و برنامه‌ها و استراتژی‌های را معرفی کردن که اصلا در بسیاری موارد مطابقت نداشت با وضعیت افغانستان و تا جایی که مشکل حل کنه مشکل زیاد ساخت. و از دومی که در داخل افغانستان مقامات داخلی افغانستان در بسیاری موارد مشکل مواد مخدر از دیدگاه می‌دیدن که یک منبع دیگه جلب کمک‌های بین‌المللی بر افغانستان شود. اگر به بسیار مثبت فکر کنیم چون این یک نظریه وجود داشت، ولی اگر یک کم منفی فکر کنیم از خود مقامات دولتی از اینمی بزنس مواد مخدر هم از کشتش هم از پاچاقش و هم از تولید ازی نفع می بردن. چطور میشه که به هزارات مواد مخدر در افغانستان تولید شوه و بدون ازی که مقامات بسیار قوی و با نفوذ از اون نفع نبره و بدون از امانگی از اینا این هم کچ شوه و این هم پروسس شوه و هم باز بخارج قاچاق شوه و هم در مارکت داخلی توزیع شوه. ولی به بسیار مثبت فکر کنیم نیست که دولت در داخل دولت افغانستان چنین یک نظر وجود داشت مثل که مبارزه با تروریسم، مبارزه با نمیفهم نامی ها و مسائل امنیتی چون افغانستان را در صدر آجنده بین‌المللی قرار داده و به بنی خاطر دنیا اینجا آمده و به حساب در پروسه دولت سازی و ملت سازی و نمیخوام انکشاف افغانستان اینا سرمایه گذاری میکنن، این یک چیز دیگه باشه، یک منبع دیگه باشه تا که اینا جلب کمک کرده باشه که من فکر میکنم اشتباه بسیار بزرگ بوده، اشتباه بسیار ملی بوده. ما نه تنها که نفع بردیم بلکه برده نتانستیم، بلکه عمو شیرازی ملی ما را زیادتر گزیر سخت‌تر ساخت و ما را با مشکلات روبرو ساخته که نه تنها در مدت کوتاه بلکه چندین نسل خود در بر گرفت، اگر ما هنوزم فایق شیم تا او مشکلات خود حل کنیم.
در سیت مننه شغل سید اعظم قدر من آوردون که تو شیبی روستا تاسی تا هم نوبت در که و چه نظر سرگن که داکتر سید بردک تاسی مخکنه پشتنی تا جواب نو و ویلی چه تلیفون مقطع شو. خو خیر مخی درده چه غی پشتنی تا جواب و ایس دا چه پا افغانستان که چمره کسان پا مخدر و مواد و روش دیدی دوغوی لپاره چمره امکانات شده خصوصا دی درملنی لپاره پا دی هم خبری که و استاس نظر پی او رو خو که پا دی اره چه لکه څنګه چې مخکې ښاغلی سید اعظم هم ورته اشاره وکړه، تاسو هم نظر څرګند کړئ چې په افغانستان کې ولې د مخدرو موادو پر ضد د حکومت هلو ځلو او دغه راز د نړیوالو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې؟ که داسې په اختصار سره ووایست.
اصل خبره دا ده، اول خو دغه کومه سروې چې دا کوم ارقام 3.5 میلیونه کوي دا بالکل زره ده ومه. دا ارقام چې دي د دې ما سره دلایل شته دي. دا ارقام چې دي د همیشه جګور باندې ښیي، ځکه او هلته کومه ولسوالۍ کې چې دي دغه سروې کړې دغه ولسوالۍ کې هلته امنیت نشته، نو فلهذا دا ارقام له کوم ځای وښودل شول. او دا یو رواني جنگ ته هم مخه وهل کېږي چې موږ له یو خوا نه له نورو مشکلاتو سره مخامخ یو. له دې پلوه دلته موږ ته دا ښیي چې 3.5 میلیونه کسان معتاد دي او ورځ په ورځ ځوانان ټول په احتیاط باندې اخته کېږي. دغه بالکل ردوم دا سروې یوه. او بل خبره دا درته وکم چې دغه مهنګي چې دی د دولت په مابین کې بالکل نشته دی، نه په خوا وه نه اوس شته دی او نه به پیدا شي. د دې لپاره یو 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 قوي او غښتلی تعهد دی خپله د داخل د دولتي چارواکو په مابین کې، زیربط وزارتونو په مابین کې دا بالکل دا مهنګي نشته دی. یو یو قوي تعهد که چېرته وي موږ به ولې له دغه ناورین او له دغه مشکل سره به مخامخ شو. د دې په خاطر باندې او دویمه دا نړیواله ټولنه همیشه خپل استراتیژي په موږ باندې تحمیلوي چې په دغه استراتیژي به تاسو کار کوئ، په دغه طریقه به کار کوئ، نه افغاني استراتیژي. که چېرته افغاني استراتیژي وي نو افغاني استراتیژي کې دا دی چې موږ باید وزارتونه او زیربط کسان او خبرګان چې په دې برخه کې کار کړی دی هغه باید راټول شي او دغو په نظریاتو باندې فنډ ورکړ شي او بعد لغه نه اقدام وشي. پخوا به چې فنډ راته تر اوسه پورې هغه به ورته وښودل چې دا به په دغه ځای کې مصرفېږي خو په دغه ځای کې نه شي مصرفولی. نو موږ وطن د موږ دی، مشکل د موږ دی، موږ باید پوه شو چې چېرته باید مصرف کړو، چېرته باید د چا خبره مفیدیت ولري. په هغه طریقه باندې به دا پروګرام لږ ذره کامیاب وي. در غیر آن که چېرته د پخوا دا 14 کاله چې کومه سیده پالیسي او ستراتیژي روانه وه په هغه طریقه باندې اوس هم روانه وي، نو زه دا فکر درته کوم چې دا برنامه چې دی ناکامه ده. مخکې هم ناکامه وه او اوس به هم ناکامه وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې زموږ مېلمانه دي له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپوه او د مخدره موادو ضد وزارت پخوانی ویان ښاغلی سید اعظم، له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر صاحب عبدالله وردک، او دغه راز مو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاحکار ذبیح الله دایم ته بلنه ورکړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام نشر می شوند. چشم برای تلفن های شما هستیم در این برنامه زیر آسمان کبود. موضوع مورد بحث ما هم هست افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان. دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم و اگر تلفن افغان بیسیم دارین راحت میتونین برای ما اسمس هم بفرستین. پیام و گفتاریتان را کوتاه و مختصر بنویسین و به شماره 818 بفرستین و ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله دو تلفن قطع شویده. خیر بله، اوریدون که الارود زن معرفی که آزادی رادیو. ترشنا آسمان لاندی پروگرام ده خبری وکی مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مروان سلطات و سامین منو اولادون کو سلامونه وایم.
سلامت اوسه.
بس محمد دوست شما را پراسم اریک نیواله ده.
مهربانی دوست.
زمان منو کنه بدغه پوښتنه وکم چې موږ دغه اول موږ په خپل په منطقه کې چې شکر یو تلیش متعدین لرو. نو دغه ته اوسه پورې دغه دولت موږ ته تر اوسه کلینیک جوړ کړی دی چې معنا موږ ته دغه وو چې دا متاجینو سره یو کومک وسي او دغه ورته وو چې مرسته وکړي چې دغه یو ځای جوړ چې معنا دا متاجین د چې دا عمل پرېږدي یو خو دا دغه دولت تر اوسه پورې کم دغه کړی چې وره معنا یا بزګر ته یو دغه رسولی لکه هغه طالبان په وخت چې دا طالبان وویل ول کوکنار بند بند و سل نایی سل چی دیو ای کوکنار بند یه خبر نسته دات پا چی که تاثیر نسته سروان تا تکیر با دوی که تاثیر وای چی دیویل ای چی بند باید بند وای تکیر داغ اونه کرر چی دا موجی اونه کرو موسر زیلم اونه که مانا اول دی خبر کرم خبر بدگارم یم که چی دا دولت موسر زیلم وی که امکام لوی چی وی نکرو ونه کرر چی داغ متاجین ام بس یم که کرر زیر لجی دلته دې ما ته زندان جوړ کړي دلته زه وکړم دلته هم د دروازې په خوښۍ مجبوره دی چې دا وکړل چې بند شي بند نه شي زه به کرم دی بې کوي بیا اوس دغه تاریاکو نږدې دغه تاوانونه رسېدلي سروان صاحب لکه پوډر جوړ شي معنا دغه روین جوړېږي په دغه افغانستان کښې څو ځایه دا ښکار ویشي دي دا دولت ګټ سره نه دی په خبر یو خو ده بل خبره دا ده سروان صاحب چې دغه دی دغه چیرې دا دغه تاریاکونه او دا روین چې دي د دې ځالې خو دا ما ته معلومېږي تا ته معلومېږي او بل ته معلومېږي دا شرابو پر برابر باندې ولې دا دغه نه دغه کېږي چې لکه شراب هم دغه چې دغه استعمالېږي لکه دغه تاریاکو دغه روین چې استعمالېږي
سید ډېره مننه سلامت اوسئ په افغانستان کې ټوله مخدر مواد منع دي چې په لاس ورشي هغه هم نیسي خو په هر حال بیا به هم زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده خیر یو شمېر پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې اورېدونکو راستولی دي دا به هم سره ولولو امید مرزبان مهرباني
بله فخرالدین از جای نامعلوم نوشته است که تجارت مواد مخدر را خارجی ها می کنند و بدنام افغان ها می شوند عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که در نزدیک پوسته تریاک کشت و نشتر زده می شود گپ نیست وقتی یک غریب این عمل را انجام می دهد 16 سال حبس می شود شنونده بدون ذکر نام خود هم نوشته که قمندان های امنیه ولایات فی جریب 2000 افغانی از دهاقین میگیرند و اجازه میدهند تا مردم کوکنار کشت کنند و فخرالدین از غور نوشته دولتی که یک بام و دو هوا دارد نمیتواند کشت تریاک را محو کند محمد عادل از بغلان نوشته که در عوض مواد مخدر در عوض مبارزه با مواد مخدر چرا شرکت ایجاد نمی شود تا برای مردم کار پیدا شود و آنها از کشت کوکنار دست بکشند
لنورستان سخه قاری محمد مدنی لیکلی دی چه و حکومتی چارواکی والیان او امنیه قماندانان او دغه راست دولسی جرګې یو شمیر وکیلان هم په مخدرو موادو کې لاس لري او له دې لارې ګټې ترلاسه کوي تیموري له نامعلوم ځای څخه لیکلی دي چې د مخدرو موادو د کر او تولید مخه هغه وخت نیول کیږي چې حکومت جدي اقدامات وکړي نعمت الله له ارزګان څخه لیکلی دي چې څوک چې کوکنار کوي هغه نه استعمالوي هغه خرڅوي لیکن مخکې زموږ اورېدونکي دوست له فرا څخه په ټلیفون کې وویل چې دوی په خپله کرونکي دي او د دوی په کلي کې یوازې شل کسه په مخدرو موادو روږدي دي وربشو اورېدونکي ته چې د ټلیفون له لارې دی
سلام علیکم بفرمایئ برنامه زیر آسمانه کبود است
سلام علیکم
وعلیکم
السلام له رادیو یو څه لرې شي سلامت مهرباني له رادیو مې یو څه لرې شي یا رادیو ټیټه کړئ
سلام علیکم
سلامت اوسئ مهرباني
سلام لرو جوړې ښه
خوشحاله اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوئ
له مزار شریف نه مولاجان بابا کرخیل تاسو سره په تماس کې
مهرباني کوئ بابا کرخیل صاحب
زه خو زه چې درته وایم چې دغه حکومت خپله دغه تاریاک او دغه چرس او دغه ټول شیان نه دا قانون له ټول پرې په افغانستان کښې خدا کمه لیدلی چې په چا عملي شوی د کابل په 15 کیلومتر کښې زمونږ منطقه کښې ټول له مخې چرس کرل شوي د سروبي قومندان د امنیې ولسوال دا ټول پرې خبر دي کابل والي نو خبره داسې ده چې دغه داسې یو بد بوټی ده نن سبا ټول منطقه کښې خلک چرس وایي په دې مصیبت ککړ شو حکومت له سره د دې چې غم نه خوري او ورته بې غمه خبر دي ښه سوتره نو قانون ته چې قانون وایي ملایانو په یو عمر باندې دغه پین چرس دغه ټول په یو دم باندې بل کړي وو دا خلک رشوت هم اخلي رشوت ده او فساد ده ټوله منطقه په دې مصیبت ککړه ده خدای دې د افغانستان خلکو ته هدایت ورکړي خپله ښه پوهېږي مسلمانان هم دي آرام بوټی کوي دسترخوان کښې ته آرام بوټی خورې که ته ډوډۍ خورې ډوډۍ وکړه جوار وکړه وریجې وکړه لوبیا وکړه زمونږ خلک مسلمان په اسلام سان ورکوي او آرام خو حیران پاتې دي دا خلک څه رقم خلک دي علما یې خپله کوي علما یې پیسې په ضد کښې اچوي آرام او حلالو فرق نه کوي نور وخت نه نیسم
سلامت ډېره زیاته مننه بل اورېدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ آزادي راډیو توخه یې له زابل څخه
السلام علیکم توخه یې د زابل ولایت څخه
په تماس کښې
فروان
صاحب سلامت اوسئ مهرباني
د مخدرو موادو په هکله خو موږ ونه ویلی سی چې په دې کښې دولتي چارواکي ټول لاس لري لکه څنګه چې زموږ ورونو وویل چې د پوسکې په څنګ کښې تاریا کرل شوي خو هغه خپلې پیسې ورکوي په هغه باندې کار نه لري دا موږ ته وارې وارې موږ خلک لمن ته ځي په دغو ولسوالیو کښې نو دا اداري فساد ده دا حکومت له فساده ډک ده ټول کارونه یې بس مس نوم نه یې خروار له دغو څخه ده چې پیسې ور ورسېږي بالا هر کار کوي که رواوو که نارواوو نو دا د حکومت لاس په کښې ده او خارجیان هم په دې کښې لاس لري موږ له میډیا څخه اورېدلي چې وایي کله به امریکایان تلو امریکا ته دوی سره خپل چرس وو تاریاکو دا شیان او دوی د بلکل محتاجین هم وګرځېدو بلکې له د خلکو څخه دغه شیان یو دوی هم
پهته
وو نو دا ټول لاس په کښې لري
ډېره مننه
حکومت مقتدر وي او د هغه خبره وایي لکه د امارت اسلامي
صحیح شو په دې موضوع خبرې وسوې سلامت اوسئ ډېره مننه مخکې مې یو اورېدونکي د طالبانو یادونه وکړه مسعود احمد حقمل لیکلي دي وایي نن سبا زموږ په چاپېریال کې معتادان بیخي ډېر شوي دي وایي زه فکر کوم چې تریاک به هغه وخت بند شي چې دولت او ملکیان سره په اتفاق شي وربشو میلمنو ته ښاغلی سید اعظم تاسو دې اورېدونکو مختلف نظرونه واورېدل خو مخکې تر دې چې تاسو ته نوبت درکړو یو اورېدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی خیر دوی دې نظر څرګند کړي بیا به تاسو ته درشو مهرباني
سلام آقای محترم ساروان محترم آقای مرزبان مهمانان شما را عرض سلام دارم من خدمت شما در رابطه تبصره دارم نظر همین مهمانان را در زمینه میخواهیم که کشت کوکنار یا تریاک در افغانستان سابقه تاریخی نداشته بلکه در کشورهای همسایه ما مثل هند و چین زمان کند برطانوی بود این یکی از جمله پشتوانه های جنگیشان در افغانستان عبارت از کشت تریاک است که بر منافع خود از این هاست که امور مصارفی از اینا را تمویل میکنند از طریق همین کشت تریاک یا کوکنار این دولت ایدگاه نمیتونه جلوگیری بکنه از کشتش بلکه روز بروز افزود شده میره پیشنهاد ما بر از همین میمانان شما و دیگر دولتی است که این دولت در تصرف خود بیاره در انحصار خود بیاره و جز صادرات عمده خود بسازه بر از اینکه ما نمیتونیم این جلوگیری بکنیم این پشتوانه حساسی جنگ تمویل میکنه نمی کشت تریاک در افغانستان دیگر کشورهای نفتخیز نفت دارن افغانستان چون نفتخیز نیست بنان به خاطر پشتوانه امور مصارف جنگی انگلیس و امریکا یعنی جنگ ناتو کلا از این نفع میبرند
یعنی
اخیرا برای ما دولتی بسازن این را بهتر خواهد بود تا مردم هم میتونه از این مفاد بیشتری برای
یعنی اخیرا برای مطلبتان این است که قانونی شوه و در انحصار دولت تا اینکه در مراجع مثبت از استفاده شوه به طور مثال در قسمت ساختن دواهار بله
به هم دواها هم صادرات افغانستان. ما در زمانهای گذشته مثلا من کوتاه بگویم برتان که اولین بار در افغانستان عبدالرحمن خان فابریکی کنیاک در فابریکی همی پول عربی آورد، اما برای خارج صادرش گرفت چون انگور زیاد داشتیم. حال ما این نمیده فقط صادرات برای خارج است، بیزو تا آمستردام کلش امریکا ناتو میرسانه. ما فیلم مستند دیدیم در اروپا.
صحیح ډیر مننه لختری صاحب او لنور اوریدون کو څخه. نو سید اعظم صاحب زما پښتنه دا وایي لکه څنګه چې اختری صاحب ولار و شودل زین نور اوریدون کو ویل چې وای ترڅو بل جبر نه کار وانه خسل شي څوک چې مخدر مواد کری یا تولیدوي له هغه سره ډیر خشونت نه کار وانه خسل شي بندیان نشي، نو ترغه پر خلک له مخدر مواد او تولید او د غرست کوکنار او کشت لاس داخلي ستاسو په نظر دای بهتره لاره ده؟
دغه ټول دوستانو د نیکو احساساتو څخه زه مننه کوم. هر یو یې په خپل وار د وطن او د خپلو خلکو په هکله ډېر ښه نظریات ورکړه. زما د نظره څنګه چې هلته ما یو څه کار کړی دي په دغه برخه کې، او زه مسؤلیت مې درلودې، ولایت ته مې سفر کړی دي، ولسوالۍ ته مې سفر کړی دي، په دغه اړو برخه کې مې یو څه فکر کړی دي. زما د نظره لومړنی کار چې د افغانستان دولت کولی شي هغه دا دی چې دا یو سایز کالی چې دی جوړ کړی دی په هغه اصطلاح یا په دې معنا چې کومه ستراتیژي چې دی د ټول افغانستان ته په یو ډول جوړه کړې ده، دا د تطبیق وړ نه ده. د افغانستان حکومت د ولسوالۍ په سطح باندې هر ولسوالۍ ته کې کمیټې جوړې کړي، د خپل د هماغه ځای د متنفذینو څخه، د ولسوال څخه، د امنیت قومندان څخه، د نورو مشرانو څخه، سپین ږیرو څخه، او دوی خپل د ولسوالۍ په سطح دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي، څېړنې دي وکړي او معقوله او د تطبیق وړ لارې پیدا کړي. د افغانستان مرکزي حکومت کې د دوغو محلي هڅو څخه خپل ملاتړ وکړي، یعنی یوازنی کار دي کوي ملاتړ دي وکړي، همانګي د منځ کې راوړي، او دوی په هغه عمومي هدف سره چې د افغانستان د ملي هدف چې د مخدره موادو څخه دفتن باید موږ دا خلاص کړو، پر هغه لارې دي رهبري وکړي. دوم کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې د قاچاقبر او د بزګر تر مابینځ فرق قایل شي. بزګر لکه د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو د سرتیري په توګه د افغانستان د خادم په توګه وپېژندل شي، بزګر ته د قاچاقبر او د خاین او د غله لقب نه ورکول کېږي. بزګر دې نه ځول کېږي، د بزګر یوه مړۍ ډوډۍ دې د سرخانه څخه نه اخیستل کېږي، بلکې بزګر باید د مخدره موادو د یو قرباني په توګه لکه یو معتاد غوندې چې د قرباني په توګه باید وپېژندل شي او د مرستې وړ وګڼل شي، بزګر هم باید وګڼل شي. د دې پر ځای چې دې تمرکز د مخدره موادو د کښتونو د منځوړلو په تاکلو اوسي، دغه تمرکز دې د قاچاقبرو او د هغه کسانو چې تریاک په هیروینو تبدیلوي او یا تریاک پخوي د کوکنار شیده په تریاکو تبدیلوي، د دوغو پر ځپلو کې.
سید اعظم صاحب، دا خو تاسو معلومه ده چې د یغو مخنیوی ډېر اسانه کار نه دی، لیکن د کښتونو مخنیوی به شاید اسانه وي ځکه چې ټولو ته معلومیږي په وړو کې ځای کې نه وي.
کاری اسانه دی،
ولی
مشکلات نور
زیږي. مثلا ما یو مثال وایو، او بخشی مثلا امریکا ته زی چې څومره ډیر اقدامات دی، الته امریکا ته دی یو انسان تک څومره ګران دی چې په قاچاق زی، یا اروپا ته راځي دغه یوادونه څومره ډیر امکانات لري، لیکن بیا هم دوی ته قاچاق کیږي. یعنی کله چې دوی نشي مخنی ولای، افغانستان به څنګه دی قاچاق برو مخنیسی؟
تاسو ګورئ افغانستان په یو فوکلاده وضعیت کې دی. تاسو په تاسو سناریو تاسو ته د مجسمه کومه تاسو خپل فکر وکړئ او ریدونکي دې قضاوت وکړي. یو بزګر چې دوه جیرې به پنځه جیرې به یا درې جیرې به ځکه هغه هم کېدای شي چې په شراکت توګه دی کړي. د مخدره موادو کمپاین هغه وخت نه شروع کېږي چې د دې مخنیوي وکړي، یعنی د کښت مخنیوي وکړي. کښت وکړي بزګر، سرمایه ګذاري وکړي، وخت ضایع کړي، د خپل اولاد د نفقې، د دوا، د کور، د خرڅ، دغه ټول هیله امید هم دغه د دې چې اصل ته د ټولکړی ونی ستدرات کوکنارو کښ کله اصل ته رسیدي د عسکري د حکومتي عسكر پیدا کیږي او هغه د خان او د کمانډانو د زورواکي مزکه د بین نه وي همدغه بیچاره چې د ټولو ضعیف دی همدغه چې د ټولو لږ مزکه کوي همدغه چې پوروړ دی ستم زکه د کښ وراړي دا سړی ته څه چاره پاتې ده یا دا دی چې خپله باید وسله پورته کړي یا دا دی چې د مدامل عمر مو د قاچاقبر او د دغه ځواکونو غلام وګرځوي مریم وګرځوي او یا دا دی چې په ډېر ښه حالت کې په خپل مځکه کې په خپل کور کې د افغانستان مسلمان مخالفینو ته بدی باید ځای ورکړي تر څو چې هغه ځای ته ونیسي او د دولتي عسکرو مخنیوی وکړي چې دغه سیمې د ده کښتو د دې کمی ته هغه نږدې نیسي په دغه حالت کې یعنې زموږ هغه اصلي هدف چې اوس په افغانستان کې ثبات وي په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي په افغانستان کې د امنیت بېرته راستنېدنه ده اصلي هدف مو د بین ځي او په دغه فرعي مسایلو کې موږ ګیر پاتېږو عسکر چې مو د دې وطن خدمتګار دی او بزګر چې باید د دې وطن خدمتګار اوسي دوی مو یو د بل په مقابل کې ودروله دوی هغه کسان چې دواړه قربانیان دي هغه کسان چې په ډېر لږ امکاناتو د افغانستان خدمت وکړي زما نظر دا دی چې کښتو باندې ته تمرکز مه کوئ پرېږدئ چې که بزګر کوم وخت رسېږي چې مخنیوی وکړو د کښت ډېر ځاله هغه ځایونه کېدای شي مثلا په هغه ځای کښې چې دولتي حاکمیت خپل په سلو کښې حاکمه دي هلته څوک کښت نه شي کولی ته مخنیوی کولی شي ولې هغه ځای کښې چې د کښت مخنیوی نه شي کولی بزګر پرېږده چې خپل کښت وکړي پرېږده چې په قاچاقبر یې خرڅ کړي که دې زور وخت رسېږي قاچاقبر مخه ونیسه قاچاقبر تاواني کړه قاچاقبر چې تاواني کړه هغه خپله د بزګر مالو په حساب د تولید یو بل وخت نه رانیسي کله چې دا رانی که بزګر هم بله مخه لاره نه لري مجبور چې زعفران وکړي یا پنبه وکړي یا هر هغه څه چې په سیمه کښې کرل کېږي هغه به وکرلی شي ولې د انسان د ظلم د طریقه به نه یې په دې طریقه به نه وي چې دولت ما څخه یوه مړۍ ګوډۍ واخله ډوډۍ واخله زه باید مقابل کښې ودرېږم بله لار چې زه پیشنهاد کوم چې هغه ستراتیژي باید د بزګر پلوې ستراتیژي جوړه شي نه به د بزګر مقابل ستراتیژي خدای دې وکړي چې افغانستان هغه غوندې وخت پیدا کړي چې خپل پولې او سرحده د ګاونډیو سره سفر وکړی شي چې نه یوازې د مخدره موادو د قاچاقو د دې مخنیوی وکړي د انسانانو د قاچاق مخنیوی وکړي د هغه کسانو چې راځي خپل جنګونه خپلې بدبختۍ افغانستان ته را وړي او دلته سیالۍ سره کوي د هغو مخنیوی وکړي کله چې موږ پولې ورسره بنه ساتل شي هغه وخت بې کېدای شي چې ستاسي و د ښاغلي اختري و د نورو دوستانو پر دې وړاندیز باندې فکر وشي چې افغانستان په قانوني توګه تریاک وکوي او د مثبتو اهدافو دپاره هغه چې درملونې جوړولي دي په فرض مثال د بعضې غذایي موادو چې په هغه کښې کښې استفاده کېږي فرض مثال په بعضې کیمیاوي پروسو په دې کښې استفاده کېږي چې د بشر د انسانیت انسانانو د ښېګڼې لپاره استفاده کېږي په هغه برخه کښې موږ تولید ولرو او صادرات ولرو همدا اوس هندوستان دا کار کوي همدا اوس ترکیه دا کار کوي همدا اوس ډېر نور هېوادونه دي چې په قانوني توګه دی هلته تاریا کوي ولې هغوی هغو سره د کنټرول میکانیزم وخت توان شته زموږ سره دا نه شته که دولت اوس اجازه ورکړي څه ضمانت وجود لري چې بزګر او قاچاقبر به بزګر به دغه مواد پر دولت خرڅوي نه به پر قاچاقبر خرڅوي
نوڅه
وخت لرو
تشکر جناب سرزم. با شما برمیگردیم، بحث هنوز ادامه داره، وقت هم داریم. مهمانان ما در این برنامه هستند سید اعظم کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر و همچنان دکتر عبدالله وردک کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر. ذبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت کرده بودیم. آقای دائم تا به حال به استودیوی رادیو آزادی تشریف نآوردند، چشم برایشان هستیم هنوزم. خب همین موضوع را مطرح میکنیم. پیشتر که شنونده ها جناب آقای بابکرخیل در تماس تلفنی گفتند که چرا مردمی که داد از مسلمان میزنن با وجودی که میدانند کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کش میکنن و قاچاق میکنن. خب قاچاق برای قسمی که آقای سید اعظم از اونها اشاره کردن آدم هایی هستند که شاید خیلی به نه مسائل دینی مذهبی و نه هم به مسائل قانونی احترام میگذارن، اما دهقانا کسایی که بدون شک به گفته آقای سید اعظم به خاطر دریافت معیشت یا پولی که به خاطر زندگی روزمره خود نیاز دارند این کار را میکنن، پس این برداشت اسلامی و عقیدوی چی شد که چرا مردمی که داد از مسلمانی میزنن با وجودی که میدانن کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کشت و تولید میکنن؟ جناب دکتر صاحب عبدالله وردک نظر شما رو میخوایم.
اصلا دا خو ډیر ښه سوال دی، خو دا کوم عالم دین نه مو کړی وای ښه خبره ده، خو بیا هم د دې لپاره چې زه تاسو ته دا ویلی شم چې تاسو ته بهتره معلومه دی چې نن سبا دهقان چې دی دهقان ته خپل حق صحیح ته ورباندې نه ورکول کېږي، او هغه که چېرته ما اکثره د بزګرانو نه پوښتنه کړې ده، وایي مونږ چې غنم کرو بیرته هغه غنم وایي مصرف خپل وای نه پوره کوي، وخت چې غنم خپل مصرف نه پوره کوي او زمیندار خپله د ځمکه ورباندې تاوان ده یا بوج دی ورباندې او هغه نشي کولی، او دلته اقتصادي مشکل هم مشکله ده، و یو خواته پان دی بل خواته پران دی، نو یو خواته غربت دی او بلې خواته هم په اصطلاح سره د ماشومانو رزق او روزي هم ده. صحیح ده چې موږ باید حلال رزق باید وګټو، لیکن خبره دا ده چې په یو تعداد هغه ورځې ده خبر شما چې په فراه او هلمند کې یو تعداد ولایتو کې دغه دواپاشي شوې ده، اخوا کې چې کوم بل بزګر چې هغه غنم کرلی دي دغه دواپاشي د هغه په غنمو باندې هم اثر کړی دی. هغه وایي که چېرته ما کوکنار کرلی وای نو مذرت وړ کوکنار مې کرلی وای خو هېڅ خبره نه وه، لیکن دا ده چې ما کوکنار ونه کرل او غنم مې وکرل او کوم څه دواپاشي چې وشوله هغه دواپاشي وای موږ ونه لیدلله هوا نه وای شوې ده، نو ځکه ما غنم هم وسکل ورسره وسوځېدل او حاصل مې وانهخیسته. خبره دا ده چې خلک نن سبا ډېر بېروزګاره دي، خلک نن سبا ډېر بېکاره لوي دي، اوسني دولت سره خلک داسې حال کې دي چې ته ورشه چوکونو ته، ته ورشه د نورو منطقو ته ورشه چې خلک د ماښام رزق درک نه لګي، نو د خوران وخت چې حاصل دي دوی ته څوک ویلي ور نه کړي، غنمې تاوان باندې وي، وریجې تاوان باندې وي، نونه فابریکې نشته ده، بیکاري په همدې وجه باندې، نو لا محال به دا خلک کوکنارو ته مخ کوي، ځکه چې د کوکنارو قیمت چې دی له غنه اوچت دی د غنمو نه، او هغه د ځمکې کوم مصارفات چې دي هغه اوچتولی شي، نو دیکان په دې فکر کړی چې د خپلو بچو ته رزق وګټي، هغه هغه اسلامي مسله چې دی هغه ترې هېره شوې ده. نو د دې په خاطر باندې زه تاسو ته دا ویلی شم چې په دې 1100 کلو کې او حتی تر اوسه پورې دولت ونه شو کولی چې یو میکانیزم جوړ کړي چې د کار نه غنم واخلي په لوړه بیه باندې قاچاقبر باندې دا قاچاق چې دی د دې مخنیوی وکړي او بزګرانو ته د ښه روزګار او د ښه میکانیزه کولو د زراعت لپاره کار وکړي، نو په لحاظه بلغه نه به د کار چې دی هغه به کوکنار نه کړي. پخوا وختو کې ولې کوکنار نه کړی کېدل؟ د دې لپاره چې پخوا وختو کې به لږ خامخا د غنمو قیمت به اوچت و، قاچاق به نه کېده. مخکې د ما ملګری همکار سید اعظم صاحب ته هغه چې وویلې زه بالکل دغه خبره تاییدوم، د دې لپاره که چېرته قاچاقبر و مخه ونیول شي او دغه کوکنار ونه اخیستل شي او خرید و فروختې ارزانه شي، نو په لحاظه هغه نه پس به
ډاکټر صاحب وردګ یو شمېر اوریدونکو خصوصا د هلمند په دې استولو پیغامونو کې لیکلي دي چې د دوی په ولایت کې د مخدرو موادو په ضد خصوصا د کوکنارو په کروندو باندې کوم ډول درمل یا دوا یا زهر شیندل شوی دی. استاد په نظر دا لاره څنګه ده؟ کېدای شي که څو ځای دا کار وشي نو کاروانګر به له کوکنارو له کرلو لاس واخلي، او آیا د دغو درملو استعمال کوم جانبي عوارض لري او کنه؟
بالکل د دې سره بالکل خلاف هم د دې دوا پاشي، ځکه دغه دوا پاشي چې ده په نورو حیواناتو باندې تاثیرات لري، په نورو باغونو باندې تاثیرات خپل سول لري، په نورو کروندو باندې تاثیرات لري. هغه ور د ژوندۍ مثال دی چې ما ته بزګر راغی وای ویلې چې ما غنم کرلی و خو کې مې کوکنارو دغه دوا پاشي یا سمپاشي چې شوی دی ما غنم هم لبای نه یوړل، آیا وای زه به سکل زه خپلو بچو ته به وای زه څه ورکوم؟ د دې دوا پاشي زه بالکل خلاف یم. د دې دوا پاشي چې په حیواناتو باندې تاثیرات شته دي، د دې دوا پاشي په نورو کروندګرو باندې کروندو باندې تاثیرات شته دي، حتی په کومو باغونو کې چې دغه سمپاشي رسېدلې ده له دغه کوکنارو سره نږدې دي، خلک په یو تعداد اسهالاتو او بعضې په اصطلاح سره د میډې په بیماری او باندې دوی اخته شوي دي. دا هم ما ته خپله د بزګرانو راغلي دي او ما ته یې دا کیسه کړې ده. نو په لحاظه د سمپاشي او د دوا پاشي لاره د حل نه ده، لاره د حل چې دی ما درته ویلې چې دولت حکومت او خلک دا سره یو ځای نه شي، او صحیح تعهد ونه کی او دی که مسلکی کسان را منځته نشي دغه وزارتونه کې غیر مسلکی کسان راغلي دي او غوی بس نه په دې باندې پوهیږي چې سمپاشي څه شی دی نه په دې باندې پوهیږي نه هماهنګي لري چې پوښتنه وکړي لس کاله پخوا سنلس کونسل یو ارګنایزیشن دی چې هغه موږ نه پوښتنه وکړله که موږ چېرته دوا پاشي وکړو تاسو څه نظر دی هغو کې موږ بالکل چې دغه دوا پاشي نظر ورته راتم که او ورته م ویلې چې د دې امکان نشته ده او د دې هغه فیصله سره عوارض جانبي چې دي دا ډېر زیات دي زه څه درته وایم کله چې مسلکي کسان په دې ارګانونو کې دننه شي او کله یو کمیټه جوړه شي او په سرتاسري ولس کلی خلک ولایت ولسوالي حکومت دا ټول همغږي نه شي هیڅ وخت امکان د دې نشته چې دا بد بوټی به پای ته ورسیږي.
تشکر جناب دکتر سیب عبدالله وردک، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر. همچنان سید اعظم، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر را با خود داریم از طریق تلفن. جناب سید اعظم، شما همین مسئله را پیشتر بالای اشاره کوتاه کردین. در حالی که حکومت در نقاط مختلف افغانستان کنترل چندان و 100% نداره، چقدر زمینه قانونی ساختن کشت کوکنار فراهم است و فکر میکنین تا چه زمان نیاز است تا اینکه افغانستان به سطح برسه که بتونه کوکنار کشتش قانونی بسازه و تحت کنترل خود 100% داشته باشه؟
آقای مرزوان، فکر میکنم که هنوز بسیار وقت است که ما در رابطه با قانونی ساختن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صحبت کنیم. افغانستان میبینیم که با مشکلات عدیده روبروست، یعنی تنها این مشکل مواد مخدر نیست. ما از این ناتوانی حکومت و ملت خود که نمیتونیم انو سرادات خود سطر کنیم، در یک منطقه از دنیا واقعی از نگاه جغرافیایی قرار داریم که همیشه تقابل منافع قرار داشته، اینمی باعث از این شده که ما نمیتونیم که در رابطه با قانون ساختن مواد مخدر به این لحظه و در این زمان فکر کنیم. در قدم اول اگر ما چنین توانایی را داشته باشیم، باید جلوگیری از جنگ کنیم در افغانستان، جلوگیری از قاچاق اسلحه به افغانستان کنیم، جلوگیری از افراد و گروه های مسلح غیر قانونی که از مناطق مختلف دنیا میاد و امنیت قریجات ما را، امنیت شهرهای ما را، امنیت شهرهای ما را هم روزه و هم هر ساعت مورد تهدید قرار می دهد، مختل می سازه. جلوگیری از اینا را کنیم، یعنی به شکل آنی تهدید از امنیت هر فرد این جامعه، هم از کسایی که به حساب در مقامات قرار داره و هم یک فرد عادی که روی سرک شاید میوه بفروشه، زندگی از اینا را به خطر مواجه می سازه. ما این توانایی را نداریم، چی بسه به این که جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که میتونه که در طریق مختلف به اشکال مختلف قاچاق از اون انجام بده، ما او رو چطور جلوگیری کنیم؟ هنوز وقت است، اما این ثابت است جغرافیای افغانستان تغییر نمیکنه، آب و هوا و اقلیم افغانستان انشاءالله قطع تغییر نخواهد کرد و ما باور دارم که روز شاید بسیار زود برسه که افغانستان توانمندی را در خود پیدا کنه که هم سرحدات خود را کنترل کنه، هم نظم را داخل جامعه بیاره و هم امنیت به افراد و شهروندان افغانستان تامین کرده بتانه. بعد از این انشاءالله سر این موضوع حتما باید فکر شوه، چون که اقلیم افغانستان بسیار مساعد است برای کشت و تولید خصوصا تریاک، و تریاک نه تنها ای که در به شکل منفی از او باعث مواد مخدر استفاده میشه، در بسیاری ادویجات از استفاده میشه، در بعض پروسای کیمیایی که از او مواد غذایی تولید میشه، رنگ تولید میشه، نمیشون بسیار چیز زیاد دیگه است که در او استفاده میشه که انشاءالله از او استفاده خواهد کردیم. در رابطه با موضوعی که قبلا از دکتر وردک شما پرسان کردین درباره سمپاشی، در مجموع ما مخالف سمپاشی مزارع مواد مخدر هستم. قسمت پیشتر خدمتتان عرض کردم که با دهقان باید روی انسانی صورت بگیره، با دهقان باید از دیدگاه قربانی چی شود برخورد شود، نه اینکه از دیدگاه خشونت. اما در اون ساحاتی که فرض مثال در ولایت مثل هلمند یا ننگرهار زمین های بسیار وسیع است، همچنان قبلا در ولایت بلخ که مربوط به دولت افغانستان است، مربوط زمینای دولتی افغانستان است. از طرف زورمندان نه تنهایی که زمینا غصب شده مورد استفاده شخصیشان قرار میگیره، او زمینا به او زمینا کشت تریاک صورت میگیره توسط این زورمندا. بله. با جریب زمین به شکل قطع وجود داره، به هزارها جریب زمین وجود داره.
سلامت باشید.
اگر در اونجا سمفاشی صورت بگیره، من به افتخار خواهد گفتم که آفرین دولت افغانستان و هر کس دیگه که این کار انجام
بده.
اما نه ای که بوده قانه که یک بود و جیری بود پنجیری بود.
زنده باشن جناب سید اعظم، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر، همچنان دکتر صاحب عبدالله ورده، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر. حالا وقت کم داریم، فقط چند پیام را که شنونده ها از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 فرستادن میخوانیم. ضیاءالحق از ولایت فرا نوشته که اکثر بلوسوال ها قاچاق برستن. شنونده زبیر آقا از غور نوشته که مواد مخدر زمانی از بین می رود که فساد اداری پیشگیری شود. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر تریاک آزاد شود کشتش از بین خواهد رفت، به خاطر که ارزان می شود. و همچنان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته در شرایطی که اراده سیاسی برای محو کوکنار وجود ندارد، مافیا و قاچاقبران در مقامهای بلندپایه و در مجلس پارلمان و ادارات عدلی حضور فعال دارند، چگونه به این بحران نقطه پایان داد؟
بل اوریدون که لیکلی دی چه کچیر دینی آلمان ده دی جرم ده دی حرام بوده پرست خپل ژغ پورته کړي، دا به هم د ولس او هم د دولت سره مرستوي. دا پیغام د زبی اولاد چې له اورزګان څخه راستولې ده. د موجو بل اوریدون کې لیکلی دی چې وای هغه وخت د مخدر مواد مخنی ولکیږي چې حکومت بدیل ورته پیدا کړي. یو بل اوریدون کې لیکلی دی چې حکومت دی نومینه دی لیکلی وای حکومت دی د کوکنارو په ځای زعفران دود کړي او د زعفرانو په کرلو کې دی له کروندګرو سره مرسته وکړي. ډیر کم وخت لرو یوه دقیقه لرو، ډاکټر صاحب وردک، آیا ممکنه ده چې زعفران دی کوکنارو ځای ونیسي؟
تاسو خبره صحیح ده، خو زعفران دی کوکنارو ځای دی په هم شته دی چې له دې حاکینو سره
بله ډاکټر صاحب، په دې اخیرو شیبو کې مو تلیفون بیا قطع شو. خوشاله چې د خبرونې په منځ کې نشو قطع. له تاسو ډاکټر صاحب عبدالله وردک چې له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر یاست، او دغه راست د مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی وایند ښاغلی سید اعظم څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکر